دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې موزه اجمل اند میر احمد صافی پام کاری هر کله کوم په دې هیله يم چې وخه او خوشاله ورځ مو فایل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پایله وو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په روانه میاشت کې به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. او په داسې حال کې چې نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیار نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د امریکا ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په روانه میاشت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د دې شورا د دارالانشاء رئیس محمد اکرم خپلواک ازادي رادیو ته وویل دا غونډه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي او د افغانستان د روانې جګړې په اړه د هیواد د دینی عالمانو د ورستۍ فتوا پر وړاندې کې بحثونه پکې کیږي.
حال تب په سعودي عربستان کې دا کانفرنس جوړیږي او سر له تیر هفته نه دعوتنامې مختلف علما او ته چې دعوت شوی دي د عالم اسلام غوی ته مستقیما د او آی سی لخوا نه لیګل شوی.
خاغلی خپلواک وایي د مکی مکرمه غونډه به چې د جولای د 12 او 12 نیټو د 15 اسلامي هیوادونو له سلو زیاتو دنیا عالمانو په ګډون جوړیږي. د هیڅ حکومت ترقې ځلاند نه وي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شاوخوا 2500 دنی عالمانو په ګډون پر هغه غونډه چې د افغانستان روانه جګړه ناروا او بللو د دې جګړې لخکیل خو او څخه د اوربن غوښتنه وکړه، انتحاري حمله وشوه. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې تیر شپه 15 وسلوال طالبان چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي د اسارک په ولسوالۍ کې وژل شوې دي. په خبر پانه کې چې نن سهار د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر نه خبره شوې ده او ویل شوې چې دا کسان د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنگلاديش سره له درې لوبو لړۍ د تیر شپې د لوبې په ګټلو سره 3-0 په وړاندې وګټله. افغان لوبډلې په تیرو دوو لوبو کې خپل بشپړه برلاسي ښودلې و خو د بنگلاديش لوبډلې په بیګانې لوبه کې سخت مقاومت وکړ او یوازې د یوې منډې په توپیر سره ماته شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر له دې لوبې وروسته ازادي رادیو ته وویل
بنگلاديش کتم په 2000 کې بشپړه غړي ټوپ تل نه سکړي. ډیرو نړیوالو هغه خلیل عبدلو ته ماتي ور کړې دي لکه نیوزیلند، استرالیا، پاکستان او هندستان. خو افغانستان لوبډله په دیوت باندې د چندغه خلیل عبدلی ته په سیریز کې ماتي ورکړه.
افغانستان بل بنگلاديش سره د لوبو د لړۍ لګټلو وروسته خپل لومړی ټیسټ لوبه د هند په وړاندې وکړه. افغانستان له هند سره د نړۍ له ټاپ ټیمونو څخه دی چې د نړۍ له ټاپ ټیمونو څخه دی راتلونکي اونۍ په بنگلور کې د لوبې ډګر ته اوسي. د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې موافقه وکړه چې په اروپا کې د بحران په صورت کې به د ناتو حضور د 1300 پترس کې د پوځي ځواکونو د 1300 کندکونو د هلیکوپټرو د 1300 غونډونو او د 1300 پوځي بیړیو په وسیله پیوړی کړي. دوی هم درز موافقه وکړه چې ناتو پوځي ځواکونو ته به د اسانتیا برابرېږي چې د بحران په صورت کې په ټوله اروپا کې آزادانه تګ راتګ کوي او د اتلانتیک سمندر په دواړو خواو کې به په لوجستیک قرارګاو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناتو مونشین ستولتنبرګ خبري اعلان ته ویل چې د ګرم نیت د پیاوړتیا او د بیلګ غواخونو په وړاندې د مقابله لپاره پر ځینو نور اقدامات هم موافقه شوه خو د یې په اړه جزئیات ورنکړل. په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشان په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د متحده ایالاتو ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ایمانویل مکرون د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسا او کاناډا به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالد ترامپ ته قناعت ورکړي چې د امریکا پر متحدانو د تجارتي تعرفې وضع کول به پر تجارت ناوړه اغېز وکړي. ښاغلی مکرون زیاته کړه چې د جی ولسر مشرزي مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمني له مشرانو سره هم وګوري. په همدې حال کې ولسمشر ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې د امریکا د تجارتي حقونو د دفاع په مقصد په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن له خپل روسي سیال سره د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. د فنلند پوځ وایي د جوزف ډنفورد او والډي ګراسمیف کتنه د سیمه ییزو جګړو د شدت د مخنیوي لپاره د هڅو یوه برخه ده. د فنلند د بهرني سیاست د انسټیټیوټ یو کارپو ماتی پیسو د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د اوکراین او سوریې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې وضعیت د خرابېدو مخنیوي او د ناوړه تفاهمونو له منځه وړل د دې خبرو هدف دی. د روسیې د پوځ لوی درستیز ښاغلی ګراسمیف په اپریل میاش کې په اروپا کې د نړیوالو د عملیاتي قرارګاه کمانډان ګورتس کا پاورتی سره هم لیدلې و. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. نن د ناتو د دفاع وزیران په بروکسل کې د خپل غونډي په دوهم ورځ د افغان ځواکونو سره د 2000 کال څخه تر 2040 کال پورې د خپل مرستو پر څرنګوالي بحث کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د جګړو او وروستي امنیتي ګواښونو لامل په بیلابیلو ولایتونو کې په موقت ډول سلګونه ښوونځي تړلې دي. په دې دواړو موضوعاتو په ریپورت سربیره دا وایي چې افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې یوه مهمه موضوع وه. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واوري چې د ناټو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالۍ د غړو ساتنه کوي. دا ژوند رنګونه هم لرو او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. دوستانو نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په دوهم ورځ د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناټو د تړون د غړو هیوادونو د مرستو او هغه مرستو چې له 2000 کال نه تر 2040 کال پورې به کوي په دې بحث کیږي. پرون د ناټو مومنشي ان ستولتنبرګ په دې اړه څرګندونه کړې. په بروکسل کې د ازادي راډیو همکار احمد شیبر په اړه تفصیل لري.
نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان لپاره مهمه ورځ ده. د ناتو د نه وښخړو هیوادو دفاع وزیران او د هغو هیوادو دفاع وزیران چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه اخلي. روان امنیتي وضعیت، افغانستان ته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د اوس لپاره د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې نږدې 14 بهرني سرتیري شته. د ناتو عمومي منشي جان ستولتنبرګ وایي چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو یو هدف دا دی چې طالبان پوشي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او په دې ډول دوی مجبور شي چې سوله وکړي. ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ د ناتو د دوه ورځنۍ غونډې د پیل په خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې زموږ حضور له افغانانو سره مرسته کوي چې خپل هیواد باثباته کړي، له نړیوال تروریزم سره وجنګی شي او د یو سولیز حل لپاره شرایط رامنځته کړي. ستولتنبرګ همداراز طالبانو ته د ولسمشر اشرف غنی د موقت اوربند په اړه وویل چې دا د سولې لپاره د افغان ولسمشر پر قاطعیت دلالت کوي. اشرف غنی چې د فبروري په 28 طالبانو ته پرته له وار لمخه شرایطو د سولې وړاندیز کړی وو، د پنځشنبه په ورځ له طالبانو سره د روژې له 28 د کوچني اختر تر 15 یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ملګرو ملتو په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او یو شمېر نورو نړیوالو د دې اوربند ملاتړ کړی دی. خو هم د افغانستان ولسمشر او هم د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلی دي چې په دې اوربند کې القاعده او داعش نه دي شامل. تر اوسه روښانه نه ده چې طالبان به دا اوربند عملي کړي کنه، خو دې ډلې د می په یویشتمه په یوې اعلامیه کې د کابل اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې له پوځي او استخباراتي مرکزونو لرې شي چې دوی به بریدونه وکړي. هغه وخت د افغانستان دفاع وزارت دا د طالبانو بې ځایه تبلیغات وبلل او ویې ویل چې افغان ځواکونه د کابل د دفاع توان لري. دلته په بروکسل کې هم د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې پیاوړي شوي دي او د زیاته کړه چې 15 اونۍ وروسته به د ناټو په سرمشیزه کې دا پریکړه وشي چې له افغان ځواکونو سره له 2000 تر 2024 میلادي کلونو پورې د مرستو پریکړه وشي. احمد شیبر، ازادي راډیو، د ناټو مرکزی دفتر.
ومردل چې په بروکسل کې نن د ناټو د دفاع وزیران چې د افغانستان د دفاع وزیرم التتللې ده په دې بحث کوي چې څنګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي شي. بلخو د افغانستان اجرایي رئیس په برتانیې کې دی. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر سره د اجرایي رئیس عبدالله د لیدنې یوه مهمه موضوع وه. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل قسم برتانیا ته د ښاغلي عبدالله د سفر اصلي هدف دا نه و، خو برطانوي چارواکو ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د ترهګرو ډلو له ملاتړی څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د هیواد له اجرایي رئیس سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې پاکستان به د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د چهارشنبه په ورځ د یو درې ورځني سفر لپاره لندن ته ورسید. افغان چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان او برتانیا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د برتانیا د مرستو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. خو آیا دوی به د کابل او اسلام آباد د ترینګلو اړیکو په اړه هم بحث وکړي؟ د اجرایي ریاست ویاند وایي چې لندن ته د اجرایي رئیس د سفر هدف له تروریستي ډلو د پاکستان د ملاتړ په اړه خبرې نه دي، خو دای تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله په هر کتنه کې په دې اړه بحث شوی. ښاغلی رحیمی وایي برطانوي چارواکو په دې کتنو کې ډاډ ورکړی چې پر پاکستان له خپل نفوذ څخه به کار واخلي او به یې هڅوي چې د سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
مونږ په دې باندې وغږېدل دلته چې پاکستان تر اوسه پورې د تروریستانو څخه حمایت کوي او په پاکستان سیاست کې کوم بنیادی تغییر نه دی راغلی. دلته رسمي موقف دا و چې مونږ په دې واقف یو. دا خبره مونږ ته څرګنده ده چې پاکستان د تروریستانو څخه حمایت کوي، خو مونږ خپل هلې ځلې ته ادامه ورکوو چې تر څو چې پاکستان په خپل سیاست کې تغییرات راولي.
ښاغلی رحیمی وایي چې عبدالله او جانسن د افغانستان په سوله کې پر پاکستان سربیره د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې د نورو هیوادونو پر ونډه هم خبرې وکړې. د اجرایي ریاست ویان د افغان او پاکستانی چارواکو وروستیو لیدنو کتنو ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې دا لړۍ به یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو تر وخته دوام وکړي. برتانیا له افغانستان سره د مهمو مرستندویو هیوادونو له ډلې دی او په تېره یوه نیمه لسیزه کې له متحدو ایالاتو وروسته له افغانستان سره خورا زیاتې مالی او پوځي مرستې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم سفی الله ستانکزی ناورو چی د نړۍ رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو لنډمهاله اوربند اعلان د باور جوړونې او د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره یو ښه ګام وباله. د ورځپاڼې په لیکنه افغان ولسمشر په داسې حال کې اوربند اعلان کړ چې په افغانستان کې سخته مرګونې جګړه روانه ده. د افغانستان جمهور رئیس د پنځمې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې اعلان وکړ چې له افغان وسلوالو طالبانو سره د روژې له 8مې د کمکي اختر تر 15مې پورې اوربند کوي. د نیویارک ټایمز مقالې د ولسمشر غنی له قوله لیکلي چې دا اوربند پرزیدنت هغو طالبانو ته یو فرصت دی چې پوشي په خپل تاریخجن بریدونو د عام خلکو په زړونو کې ځای نشي پیدا کولای. د ورسپانی په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې تر امر لاندې سرتیری به د اوربند مراعت کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانی لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو اړخیز اوربند اعلان له سیاسي لارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او ملګرو لیوالتیا په ډاګه کوي. د ورسپانی په لیکنه افغان ولسمشر په دې کار غواړي وخی چې حکومت یې له طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې کوي او د هغوی د غوښتنو په وړاندې نرمښت لري. ورسپانه لیکي چې په 2020 کال کې د جګړې له پایله تر دې دمه دا لومړی وار دی چې د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره اوربند اعلانوي. د وسلواله طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروسته تبصره وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه په همدې مطلب کې به دا هم لیکلي چې طالبان په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې خپل حضور په چټکۍ پراخ کړی دی. د ورسپانه په لیکنه طالبانو په دې موده کې د افغانستان ځینې ولسوالۍ نیولي او نږدې هر ورځ په افغان پوځیانو بریدونه کړي دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د یو ورخیز اوربن اعلان وروسته په افغانستان کې د نو بهر د اوربن هرکلی شوې. د سولې علي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د بهرنیو ځواکونو کمانډان او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ولسمشر له خوا د اوربن د اعلان په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو مهم اقدام بلل. حمید مومن له کابل نور تفصیل راکړي.
د سولې عالی شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د بهرنیو ځواکونو قمندان او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د جلا جلا پیغامونو په خبرولو سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اعلان شوی اوربند هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پنځمه پورس په یو ویډیو پیغام کې دغه اوربند یوازې له افغان طالبانو سره اعلان کړ او ویل چې له بهرنیو ترهګرو القاعده او داعش پر ضد به د افغان ځواکونو جګړه دوام وکړي. د سولې علي شورا په خپل بیان کې لیکلي دی چې د دوشنبه پورس په کابل کې د افغانستان د شاوخوا 3000 دینی عالمانو لخوا د خبرې شوې فتوا ملاتړ کوي او ولسمشر محمد اشرف غنی نه مننه کوي چې د افغانستان د خلکو او دینی عالمانو په غوښتنې اوربند اعلان کړ. د سولې علي شورا په دې بیان کې د ولسمشر لخوا د اوربند اعلان په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم ګام بلل او پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ملت غوښتنې تلبې کوي او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. بلورته په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دی چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوی اوربند رانوي به وکړي. د امریکایي ځواکونو په اعلامیه کې د جنرال جان نیکلسن په حواله لیکل شوی دی چې دوی د روژې مبارکې میاشتې د سولېز پای لپاره د افغانانو د غوښتنې او په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ملاتړ کوي. خو امریکایي ځواکونو په خپل بیان کې ویلي دی چې د القاعده داعش او نورو سیمایزو او نړیوالو ترهګرو په خلاف د امریکایي ځواکونو عملیات په دغه اوربند کې شامل نه دي. د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان رسله هغه شوه چې په کابل کې د افغانستان شاوخوا 3000 دینی عالمانو د یو فتوا په صادرولو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. په همدې ترڅ کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند اعلان په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي د کمولو او د سولې د خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل دی. په بیان کې د بوریس جانسن په حواله ویل شوی دی چې په کابل او تاشکند کې روسي نړیوالو غونډو دا وښودله چې سیمایزه ټولنه او د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د روانې جګړې د سولېز پای لپاره یو موټی دي. په بیان کې پر طالبانو هم غږ شوی دی چې په اوربند کې شریک شي او د سولې د ټینګښت لپاره د هڅې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم د ټویټر په یو پیغام کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوی اوربند ملاتړ کړی او ویلي دی چې دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې هیڅ پوځي حل لاره نشته. په افغانستان کې دننه او بهر د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اعلان شوی اوربند ملاتړ داسې محل کېږي چې خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبرګون نه دی خوده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د جګړې او وروستیو امنیتي ګواښونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې په موقت ډول سلګونه ښوونځي تړل شوي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل روانې نامنې د پوهنې په وده او انکشاف ناوړه اغېز کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وای په ولسی کچه هڅه پیل کړی چې د عام خلکو سیمایزو سپینګیرو او مدني ټولنو په مرسته د پوهنې په وړاندې شته غوښنه راکم کړي خوندې او زده کوونکي خوندې کړي. د دغه وزارت د نشرات رئیس کبیر حقمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ځینو ځایونو کې شته غوښنو د پوهنې فعالیتونه له ستونزو سره مخ کړي دي.
متاسفانه تهدیدونه لا هم زموږ فعالیتونه ګوښي او ځینو ځایونو کې له ستونزو سره مخ کړي. په موقت ډول سلګونو ښوونځي دې ته مجبور شوي چې وې تړو، خو هیله ونیاستو چې د ورځو په تېرېدو او د وخت په تېرېدو سره دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. موږ په دې اړه خپلې اندېښنې له ملي امنیتي ځواکونو سره شریکې کړې، د امنیت شورا سره مو شریکې کړې او د دوی سل فیصد تهدیدونه له منځه نه ځي او تر هغو چې تهدیدونه موجود دي ستونزې به هم موجودې.
د پوهنې وزارت وایي دا مهال په ټول افغانستان کې له 1300 نه په زیاتو ښوونځیو کې نږدې 9 میلیونه ماشومان په زده کړو بوخت دي. ښاغلی حقمل زیاتوي چې په یو شمېر ولایتونو کې په دایمي ډول شاوخوا 1200 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي او د لنډ مهال لپاره بیا د جګړو او ګواښونو له امله په فراه، تخار او ننګرهار کې سلګونه ښوونځي تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ موسسې یونیسف روانه اونۍ د یو تازه سروې له مخې ویلي دي چې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ نه محروم دي چې د دغو ماشومانو لویه برخه یعنې 2.2 میلیونه نجونې جوړوي. تازه داش یا د اسلامي دولت وسله والې ډلې په ننګرهار کې خبرداری ورکړی چې هغه ښوونځي به په نښه کړي کوم چې نجونې پکې زده کړې کوي. د پوهنې وزارت وایي دا چې په ګرمسیر ولایتونو کې د زده کوونکو کلنۍ رخصتي پیل شوي نو د ننګرهار ټول ښوونځي هم رخصت شوي دي او یاد احتمالي ګواښ هم له منځه تللی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسون په دې اړه اندېښنه څرګندوي او له حکومته جدي غوښتنه کوي چې د پوهنې د ستونزو هواري ته هر اړخیز کار وکړي. د دغه کمیسون غړي عبدالستار خواسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له پوهنې او تحصیلي سکتور سره دښمني ونه کړي.
تهدیدونه اضافه شوي دي او د مکاتب تړل چې دا د لوی جفا او یعنی لوی بدبختي د ملک سره چې مکتبونه تړل کیږي او بچان او اولاد د معرفت او د تحصیل او د تعلیم نه محرومه پات کیږي. زه فکر کوم چې په دې کې باید حکومت ډیر جدي اقدام وکړي او په هر قیمت چې کیږي مکاتب باید خلاص وساتي. ټول خواونه مخالفین نه مېم دا کلکه غوښتنه ده چې د معارف او د تحصیلات سره باید دښمنی ونه کړي.
بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په ټول توان سره هڅه کوي چې ټول تړل سوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د دغه وزارت وای نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. څه موده وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې په هیواد کې د تړل سوي ښوونځي د بیرته پرانستلو لپاره عملیات پیل کړي. د پوهنې سرپرست وزیر روانه اونۍ خبریالانو ته وویل چې یو شمېر تړل سوي ښوونځي بیرته پرانستل سوي خو په اړه یې کره شمېره وړاندې نه کړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو وس هم د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. دا چې په دې پلانونو کې څه شامل دي د احمد تکل په ریپورت کې به واورو.
د ناتو غړو د روسیې لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره موافقه وکړه چې په اروپا کې د احتمالي بحران په صورت کې به د ناتو پوځي حضور د ډیر شورازو پترڅکی د پوځي ځواکونو د ډیر شو کندکونو د هلیکوپټرو د ډیر شو غوندونو او د ډیر شو پوځي بیړیو په وسیله پیوړی کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې خپل غونډه کې همدراز موافقه وکړه چې د غړو هیوادونو محاربوي احزارات باید پیوړی شي، داسې چې د ناتو پوځي ځواکونو ته به دا اسانتیا برابر شي چې د بحران په صورت کې به په ټوله اروپا کې آزادانه تګ راتګ کولای شي. دوی دا پریکړه هم وکړه چې په اروپا کې د احتمالي کړکیچ پر مهال به د اتلانتیک سمندر په دواړو خواوو کې په لوجستیکي قرارګاوو کې له 1200 زیات کسان پر دندو ګماري. د ناتو چارواکي وایي نوی پلان به د دې ټلوالې غړي د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې وساتي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې پلان په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
وزیرانو موافقه وکړه چې د ناتو د قومندانۍ نوې تشکیل به د څه باندې 1200 سرتیرو په وسیله پیوړی کوي. موږ د اتلانتیک سمندر لپاره د ګډو ځواکونو پر قرارګاه هم موافقه وکړه چې مرکز به د امریکا په ویرجینیا او یو قرارګاه به په جرمنی کې وي، څو دا یقیني شي چې په مناسب وخت کې مناسب ځواک ولرو. دا قرارګاوی به په ټول اتلانتیک سمندر او اروپا کې د ناتو د پیوړی کولو لپاره حیاتي وي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل د ګډ امنیت د پیاوړتیا او د بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نورو اقداماتو هم موافقه شوې ده، خو د دې پلان په اړه چې طرحه یې د امریکا متحدو ایالاتو جوړه کړې او تر 2020 کال پورې به عملي کیږي نور جزئیات ورنه کړل. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دې غونډې هدف د ناتو د غړو هیوادونو د هغې سرمشریزې لپاره د اجنډا برابرول دي چې 15 وروسته په پام کې ده. په دې غونډه کې به ولسمشر ډونالد ترامپ چې د ناتو پر غړو یې د دې ټالوالې په لګښتونو کې د کمې ونډې د اخیستو له کبله تل انتقادونه کول هم ګډون وکړي.
دوستانو سم پام وکړئ، یو وار بیا د مهم خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په راروانه میاشت کې به په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دنیا عالمانو په غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر وایي چې تیره شپه 15 وسلوال طالبان چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي د ایسارک په ولسوالۍ کې وژل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له بنګلاديش سره د دریو لوبو لړۍ د تیر شپې د لوبې په ګټلو سره 3-0 په وړاندې وګټله. د ناتو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشان په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون د متحده ایالاتو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره دې تجارتي جګړه نه پایلوي. او ټاکل شوی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن د خپل روسي سیال سره د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې وګوري. دوستانو نن ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د لغمان په وضعیت باندې بحث کیږي او ټاکل شوی چې د لغمان والی اسف ننګ پکې ګډون وکړي. د خبرونې وخت په یاد لري د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ولایت په ولایت خبرونه. په همدې ځای سره د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله البته د خبري مطالبو برخه یې پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې پکې د خبرو شو مطالبو تفصیل په ازادي راډیو .com کې چې موږ یې پانه ده وګورئ. مخکې له دې چې زما همکار ستار فروغ راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په مو کې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
نومه محمد ناصر ده کابل کې اوسېګم.
ناصر ورور را ده زمانه نو پستون زبغه یو چې دا اوسنی شرایط زمانه ته کوم پستون ډیر زیات خلک کړی تاسو خپل هم یو ځوان هستی.
سوال دا دی چې اول د خبر دی چې د ځوانان ټول په مشکلات کې دي، زمينه د کار ورته مساحت نه ده او بل چې یو کار مر برابر سي په ډیر مشکلات چې واسطه ونه لري یا شناخت نه لري خو هغه ته هیڅ کار نشته.
تاسو خپل دند لري؟
فعلا خو بیکار يم، دند نه لرم، توکل په خدای.
دند واګه څنګه
دند میوا او اوس نو منفکسوم توکل خدای.
تاسو به زبدا څه راغلی چې په واسطه د لودای به څنګه
خدای پیږي چې او الکی چې شاتراسي یارنسی
اوس څه کول غواړي چې خپل دند برته لا سره وړي
توکل خدای. دلته نو چې تر غلی سره کوم کومک کوي
ولی تاسو نه دند واخسته یعنی منفکشوي
ولای خوسي خوسي خبر باندې باندې جوړي و د سیو تاغه مشکلات نو چاره نسته څه وکم مجبور تاغه مشکلات سره لاس غریبان
ملامت
څوک بولی؟ ولا ملامت خو هیڅ څوک نه بولو ولا چې داسې شرایط داسې هر څوک ته چیزیتی ملامت وایي چې دغه ملامت د نه کیږي هغه ملامتی ځان باندې نه اخلي.
او دا څومره دغه موضوع چې چا یو دندوي او دا منفک شي او بل اخره دا واسطه وزله څوک نه لري تاسو نه ځوانان نه امید کوي څومره په روحیه په تغیزه کوي
ولا ډیر نه امید کیږي ډیر نه امید کیږي ډیر ځوانان دې چې کوشش کړي چې یو ځای کې دند واخلي یا کار وکړي. البته زمينه مرته مساعد سوی نه ده زیاتی وطن نتلی مسافر سوی یا پلار کوم شهیدان سوی یا په دریا کې د غجیونه کې غرق سوی چاره نستنو
بل شخصا اوس داس مرجع درته معلومه ده چې توشه د غبار وټه کوي او خپل استوز ورته وای
تر اوسه خو معلوم نه دی توکل خدای اوس نه وای راغلی چې کوشش وکړي څه کی
او دا خبر وړي ریس ودان سره به چغوی ته داس مرجع هم نه وی چې قلن هغه ورشي د خپل حال خورته وای
نه داس خو نه دی مونږ خو کوشش کوو هر ځوان کوشش کوي چې د خپل نه یو شی جوړ کی کار ولري خو متاسفانه چې هغه زمينه ورته مساحت نه ده کاش کې چې هغه زمينه مساحت یا بعض خلک وایي چې دولت کوشش کړی چې خلک ته زمينه مساحت کی اما دولت هیڅ وخت کوشش نه کوي هیڅ وخت کوشش نه کوي بل خصوص ځوانان ته خو بيخيست